اوردونکو ستړي مشي دا مشال لري ودا زم ساتو قربا اسره لمن وخت په خبر کې شپږ بجې شوي په دې خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو و بوري د پاکستان د افغان کډوالو مستلو لړۍ کم ځای ته ورسېدا دغه راز د نور هم یو شمیر موضوعات لرو او سپورټس به هم تاسو ته معلومات درکوو خطر هر سمخ کی د دې سات تازه خبرونه وو لومبه د مهم خبرونو سرټ کی ل پاکستان یوازې د تورخم په دروازه بیګات سبان دی د ل زر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوی پاکستان په وځوي چې په میاوالی کې د هوایي ځواک په روزنیز مرکز د وسلوال برید مخه نیولې خپل پال کې د زلزله تلګا یو سل 28 کسان وځلي او زه خبرونو تفصیل چرواکي وایي چې د تورخم په دروازه بیګا د شپې یولس بجو پوري شو خو د لزر او 200 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي د تورخم یو تنظیمي چرواکي نن د نومنه سرګندول په شرط مشالې ډوتول چې د کډوال لومړی د لنډي کوتل په موکتی کیم کې رېجستره کوي او بیا یې خپل هیواد ته ستنوي په داسې حال کې چې د نومبر لومړۍ نیټې رهیسې د بیا اسناد افغانانو له پاکستان د ایستلو بهیر روان دی تر اوسه افغانستان ته یوازې په تورخم دروازه د ستنو شو افغان کډوالو شمیره 1,28,000 ته رسېدلې او دغه شمیر په زیاتېدو دی د نومبر دویمې رهیسې ځینې افغان کډوال لنډي کوتل کیم ته لېږدول کیږي او ځینې بیا نیخ په نیغه تورخم ته استول کیږي د پاکستان وفاقي حکومت چې نارجستر افغان کډوالو ته د اکتوبر 1 نیټې کوم مهلت ورکړی وو هغه ختم شوی اوس په دویم مرحله کې بے اسناد کډوال نیسي او واپس یلیږي د پاکستان پوز وای چې په میاوالی کې د هوایي ځواک پر روزنیز مرکز د وسلوال برید مخه نیولې او نه بریدګر یې وجلې دي د پوز د امریکو ادارې ایس پی آر د نومبر په 4 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان پوز نن سهار د میاوالی پر روزنیز هوایي اډه د ترګر برید ناکامولو وروسته په تصفیوي عملیاتو کې نه تنه بریدګر وجلې دي په زیاته کړې چې عملیات یې بشپړ کړی دي ایس پی آر زیاته کړې چې په برید کې د پاکستان د هوایي ځواک فعال او اساسو ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلې ولې د برید پر مهال لوړاندې بیکار درې جازونه زیانمن شوي دي د رسنیو راپورونو تر مخه د طریقې جهادي پاکستان په نامه یوې نوې وسله والې ډلې د برید ذمواري منلې د برچال کې دا چې پرون د بلوچستان او خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په وسله والو بریدونو کې ولس امنیتي سرتیری وژل شو د پاکستان د بنو چارو وزیر جلال عباس جیلانی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د بریدونو غندنه کړې ویلي چې پاکستان د ترګر پر ضد کلک ولاړ دی د پاکستان قبایل مومن په نوم یو ولسی غورځنګ د سند پر حکومت غکړ چې د بی اسناد غیر ملکیانو پر ضد عملیاتو په نوم د پښتنو سره ناوړه چلند په سمدستي توګه ودروي د غورځنګ د سند صوبې مشر عبدالرحمن پرون په کراچۍ پر سلب کې خبری کانفرنس ته ویل چې په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه یې بندوي
تاسی وګوري چې باقاعده په بسو کې پاکستانیان روانیان سره راوړي وري بیا وري چې د شناختی کارت ورشکاره کې فورن دی تھانو ته ولېږي دا ولې د سکیزل پښتنو سره پښتون په انټیریر سند کې بالکل د خوف شکار
د غورځنګړو ول پولیس د شپې مهال د پښتنو په کورونو نووزي خزي او ماشومان یې زبروي او د عمل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی غورځنګ د نومبر پر 5 په کراچۍ کې د لوی احتجاج اعلان هم کړی د برسال کې دا چې د هیواد د نور برخو ترڅنګ په سند کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د لېږدولو بهیر روان دی په کراچۍ کې د کډوالو د رضی کیم مشر ظهور مری پر نوویل چې په تیرو 2 ورځو کې 378 افغان کډوال له کراچۍ نه افغانستان ته لېږدول شوي خو په کراچۍ کې نیول شو افغانانو پر پولیسو توپ پورې کړی چې اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیسي او پیسې ترې اخلي د کراچۍ پولیسو په دې اړه خپل تازه خبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یې 4 واره دا تورونه رد کړي ویلي چې یوازې اسناد نه لرونکي افغان کډوال نیسي د پاکستان د درغلي او زده ادارې د پاکستان تر انصاف یو مخکخه خو د قومي اسمبلی په خواني سپیکر اسد قصر نیولې د خبر پختونخوا د درغلي او زده ادارې او چارواکي د نومبر په 4 مشالې ډوتول چې اسد قصر د صوابي په ګجو خان میډیکل کالج کې د مالی درغلي او د یوې مقدمه د پلټنو په لړ کې গ্রেফতার کړي دي د اسد قصر اورور عدنان خان په یو ویډیو بیان کې ویلي چې پولیسو د استخباراتي ادارې چارواکو په ساده جامو کې زنو کسانو پرم په بنګال کې لخپل کور نیولې. د یادولې وړ ده چې تیر کال د تحریک انصاف د حکومت تر خدمېدو وروسته یو شمېر مشران نیول شوي وو چې د راخوشي کېدو نه وروسته په کې ډېرو د تحریک انصاف د پرېښودو اعلان کړی. د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان او پخواني وزیر خارجه شاه محمود قریشي هم د سرکاري رازونو د افشا کولو په مقدمه کې دا وخت په جیل کې دي. دوی دغه تورن رد کړی او دا مقدمه سیاسي بللې. په نیپال کې بیګا یا بې زورور زلزلې لږ تر لږه 128 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. چارواکو ای پی خبري اجازه ویلي چې د نیپال په شمال لویدیځ کې د ډیرو سیمو سره اړیکې پرې شوې دي او ویره ده چې د مړو شمېره زیاته شي. د امریکا د جیولوجي کی سروې ادارې ویلي چې زلزله د ریکټر په کچا 5.6 درجې وو او په 11 کیلومتره کې جبر وه. د نیپال د زلزلې د څارنې او څېړنو ملي مرکز ویلي چې د زلزلې مرکز په جاجرکوټ کې وو چې د نیپال له پلازمینې کټمنډو څخه شاوخوا 400 کیلومتره شمال ختیځ ته پروت دی. چارواکي وایي چې په جاجرکوټ ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز وو د 2 کسانو د وژل کېدو او 55 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی دی. او اخری خبر د کرکټ. کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د نیوزیلند او پاکستان لوبه روانه ده چې پاکستان په 25.2 رنو کې 200 رنځونه جوړ کړي او یو لوبغاړی یې اوټ دی. او دغه لوبه چې د باران له وجې ځنډېدلې ده 140 رن ته راکمه کړل شوې او پاکستان ته اوس په 94 بالونو 122 خرنجونه کولی چې دارنغه میچ وګټي. او تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو واوردل. تاسو زموږ پرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. د غراز تاسو د مشال رادیو په ویبپاڼه او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې تاسو زموږ ویډیوګانې کتئ شئ، خبرونه راپورونه کتلی شي او د غراز تاسو کولی شي چې د زمنګه د ورځې د زمنګه د لومبي ورځې نه تر دې د مچ څومره هم خبرونه دي هغه تاسو زمنګه په ویبپاڼه کې کتلی شي. او د غراز منګه تاسو ته په دې غړي کې هم یو شمېر موضوعات لرو او زوبا دغه سي خبر تا چې تاسو ته د هغه ځینې نیخ پنیغه د کډوالو پړه معلومات درکو. په دې غړي کې به نو نو رپورټونو ترڅنګ واوري. په دې غړي کې به د نو رپورټونو ترڅنګ واوري. له پاکستانه د افغان کډوالو په زور استل روان دي خو افغانان بیا وای چې له ځای خلکو ډیر خوشاله دي.
محلی خلکو ډیر خدمت وکړ دي، ګونه راوړو، وریجې راوړي، خلکو ته خوراکونه او بسکټونه راوړو، د ټولو د کور ودانی. مګر اوس د دورو د کیسهولیت پیدا شوی لګل.
په سواد پوهنتون کې په لومړي ځل د پښتو ژبې څانګه پرانستل شوی. په خپل ژبه کې د تعلیم څومره ارزښت دی؟
موږ دنیا ته ګورو، چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکا، نو هغوی د ټولو د ترقۍ راز همدا دی چې هغوی تعلیم په خپل ژبه کې دی.
او یو ډاکټر وای
چې کوم ماشومان پیدا شي نو ټول نه اول چې دي ته د مور په شور کول وړي په یو غنټه کې دنه نه دنه نه پګ مېشته پور صرف او صرف د مور په پکار دي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې چارواکي وای د تورخم په درګه بیګا د شپې 11 بجو پوری شاوخوا 14,200 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوی دي. تر ازه د چمن د لاري هم د افغان کډوالو له پاکستانه په زوره افغانستان ته لیکدول روان دي. دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغانانو له پاکستانه د ایستلو بهیر روان دي. تر اوسه افغانستان ته په یوازې په تورخم دروازه د ستنو شو افغانو کډوالو شمیره 1,80,000 ته رسیدلی او دغه شمیر په زیاتېدو دی. هم پر دې خبرې کوو په سیمې د مشالې ډیو خبریاله فرحت چینواری سره چې همدا وخت موږ سره موجود دی. فرحت، ستړي مشې او ستاسو نه لومبۍ بوختنه همدغه ده چې نن څومره کډوال هغه افغانستان ته ستانه شوي له پاکستانه؟
مننه اصرار. داسې چې دغه پیښور نه چې کومې کډي راځي نو دا بیا په دریو ځایونو کې ودرول کېږي. دا خو د ملک مختلفو برخو نه چې کوم دا کډوال را روان شوي نه رجسټر یا غیر قانونه چې ورته ویلی شي او اسناد نه لري، نو دا په گاډو کې رناستی سامانونو باندې بر اول خیبر دارای پلار باندې چاروازګي چک پوسټ ته را رسیدل، ته بیا لګ انتظار وباسي، بیا په لنډ کوتل حمزه بابا مزار سره چې کوم موقتی کیمپ ورته جوړ شوی په لوی میدان کې، اول تور ته دا ټول سرکاري دفترونه پرانستل شوی او د سہولتونو ورکولو ځایونه او دوی د سبتولو، نو بیا الته دا کړی لګي او دا غیزنه بیا ترخم دروازې ته روانول شي او بیا افغانستان ته اوړي. دا څه چې کله دا افغان کډوال کراچۍ لاهور او د ملک مختلف برخو نه را روان شي نو په لارو باندې ورته بیا مشکلې، ځکه چې دا دول یا درې ورځې کې دلته را رسي. بیا په لنډ کوتل کې په لومړو ورځو کې چې موږ وکتل د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه او نومبر په لومړۍ او دویمه نیټه رش چې کوم دی دا ډیر زیات و، په زیات شمېره کې به دا کډې را روانې وي، خو اوس پرون او نن چې کوم دی دغه شمېره لږه راکمه شوې ده. د خیبر درې په لار باندې هم چې څومره گاډي راشي دا اوس ډیر زر کلیر کېږي، هغه ترتیب چې کوم دی روان شو او چې کومه په ډومبو ورځو کې انتظامی ګډوډي واو چا ته اندازه نه لګي دا چې په کوم ځای کې بزما نوم لیکل کېږي، کوم ځای کې بزه ګوتې لګوم، چرته بزما نوره معاینه لیا تلاشي شي، خو اوس ورسره خلک بلد شول او په عادي توګه باندې دا کار روان دی او تورخم په دروازه افغانستان ته اړي. بل بزل ته دا ذکر کړم چې دوی ته د پاکستان حکومت لخوا څه داسې خاص مرستې نه ورکول کېږي او نه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره ده یو این ایچ سی آر، هغوی په خپل موقف کې موږ ته ویلي چې دا چونکې نا رجسټر افغان کډوال دي او دوی سره مالی مرسته یا د خوراک په مت کې هیڅ قسمه مرسته نشي کړی حکومت. نو اوس دلته کې خبره دا ده چې دومره ډیرو خلکو ته چې دلته یوه شپه هم راشي دوه هم راشي دا خوراک او دا ډوډۍ څوک ورکوي؟ دلته چې څومره تنظیمونه دي، بخنه غواړم، دلته چې څومره فلاحي ادارې دي یا شتمن خلک دي ټول خوراک دوی ورکوي، او نن هم چې کوم الخدمت فاونډیشن دی او ځایي کوم خلک دي هغوی ورته مطلب ده چې د خوراک ډیر زیات دی ګره لګلي و. لکه مثال په توګه یو تن نن 15 پورې د وریجو د غوښې دیګي ورته را لګلي و.
ها سمه مننه. او د حکومت لخوا د دوی لپاره د ډوډۍ یا نور څه انتظام نه دی شوی که څنګه؟
حکومت دوی لپاره یو څو خیمې لیا پنډالونه لګولي او د صحت یو مرکز ورته خلاص کړی، امبولنسونه ورته ودرول شوي، د صحت په مت کې او طبي امداد په مت کې چې کوم کسان پکې ناروغ شي اوس لږه یخنۍ ده، زیاتره ماشومان په دې لاریو کې ناست دي. دوی خولته کې د ملاستي داسې سم ځایونه نشته چې شپه پکې تیروي. دوی میرمنې او ماشومان چې دي د کومه لارۍ کې دوی سامان راچولی په همدې کې ځان ته یو داسې ځای جوړ کړی چې برې پې ترپال اچولی او ورلاندې بیا دوی شپه تیروي. او په دا کیم کې دوی دپاره واشرومونو بندوبست شته خو بیا په لارو باندې کوم بندوبست نشته. نو دلته زیاتره ماشومان ناروغ شوي دي، یخنۍ والی دي، نو هغوی دپاره بیا ښه پوره طبي امداد ورکول کېږي او خوراک دوی ته د کوم حکومت لخوا له امدادي ادارو لخوا نه ورکول کېږي. البته فلاحي ټولنې او په شخصي توګه باندې چې دلته کوم شتمن خلک دي او تر دومره حده پورې چې دلته کوم زده کوونکي طالب علمان دي هغه ورته ولاړ دي دغه علاقې او دوی له اوبه او بسکټ او خوراک او دا ورکوي.
ډېره زیاته مننه ساسنا فرحات شینواری و تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان د افغان کډوالو وستلو بهیر په څه ډول روان دی، خلک کډوال سستونز سره مخ دي. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا نگران حکومت کابینې د بی اسناد افغان کډوالو ستنېدلو بهیر لپاره د 1 ارب روپو منظوري ورکړي. د صوبې لنډمهاله د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 3 په پېښور کې د کابینې غونډې وروسته ویل چې دا پیسې به د افغان کډوالو د ستنولو لپاره جوړ موقتی کیمپ کې په سہولتونو خرچوي. صوبائی حکومت د کډوالو لګول لپاره په پوله ارزی کیمپونه جوړ کړی. دا چې په دغو کیمپونو کې کوم سہولتونه موجود دي او د کومو نشټوالې دي تفصیل یې له پیښور شبیر احمد جان کوي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې پښتونخوا ملی عوامي پر
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل وای کم کډوال چې پر رضاکارانه توګه زی هغوی ته هر ډول اسانتیاوی او سہولتونه ورکول شي.
عادل لپاره حکومت د خوښه یو ارب روپو ایمرجنسی فند منځوري هم ورکړه ده. عادل کې مرکزی حکومت سره تماس هم نیولې دی.
دوی جادوی چې د پختونو د دو دستور سره سم د زنانو باندې عکس اخستل کیږي او نه فنګر پرنٹ او د پردی خصوصي پام ساتل کیږي. حکومت خود دغه داوی کوي خو چې کیم کې د اسانتیاوی پاړه د کډوال سوایی نو پیښور کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید آغا د نومبر په سلورم مشال لیډو ته وایي
چې شکایتونه ډیر وشو ویډیوګان ډیر راغلي نه سہولیات هیڅ هم نو خو د پرون او بل ورځې نه په دې خواته ماشومان او زنانې د بایومټریک نه استثنا کړی دي او هغه دغه وجه و چې رش کم شو خلکو دوه دوه درې درې شپې تیرې کړي خلک ډیر زیات شو نه پرده و نه تشناب نه اوبه محلي خلکو ډیر خدمت وکړ دي ګونه راوړو وریجی راوړي خلکو ته خوراکونه اوبه کټونه راوړل د ټولې د کور ودانی مګر اوس د دورو د کی سہولیت پیدا شوی لګلګ او د حکومت او د چارواکو نه غواړو دا سہولیتونه نورم سیوا کی.
دا نوجوانان قبایل پنوم د خیر خګړې ځای سازمان یو غړی اسار شینواری وای چې تر اوسه حکومت ویل چې فند نشته دی نو خوراک څخه نشور کولې خو له غیر دولتي تنظیمونو او ام اولس لخوا دا کډوال رونو خويندو سره ډېر مرستې روانې دي.
دلته چې کوم لوکل تنظیمونه دي نور زموږ ملګری او خلک شو ډېر حد له خوراکو مرستې شوې کړې دي نو خوراکي خو هیڅ قسم دلته اوس ورته تکلیف نشته دی. پایله ورځ دوه ورځې کیو او دا دویم ورځ چې خوراک حد نه زیاته لګ راځي او خلکو ته رسي ورسره ورسره د میډیکل کیمپونه مخپلم لګولې دي خلکو لګولې خدمت شو دا نور فاونډیشن مخباتروم سیستم دی خلکو ته ډېر زیات تکلیف ته سیستم ورته نه حکومت کړی دی.
حکومت د زنانو د پردی پوره پوره پام ساتل کیږي او د پښتنو د روایتو سره سم دوی سره چلند کول شي. غیر دولتي سازمان الخدمت فاونډیشن هم وای تیر څلور روزونه دغلته د ګرځند د روغتون په شمول یو شمیر اسانتیاوي خپل کډوالو رونو خوینه لور کوي.
دلته د پردی خو بالکل ډیر ښه تنظیم دی. دلته موږ موبایل منی هسپتال چې هغه ګاډي راوستل پاک کې الټرا ساوند دی پاک کې لیبورټری دی پاک کې میډیسن ورکو ډاکټران دی را سره وو تنظیم کړی چې هغه حکومت طرفه نه وکړو بس ان شاء الله لګیا بو دا پښتانه مونږ رونه په تکلیف کې وي او بس دو به یې خو دلته پارشي پابندې دا دلته په پریس والا باندې پابندې دا سوکنرا پرګی دی میډیا والا ټول نو دو سره دا سه سہولت خو مونږ ته ښکار نه شو چې چاله روټه ولیا د صفاو بو څه بندوبست کړی ولیا څه میډیسن ور کړی.
دا کډوالو نړیواله اداره یا یونیسیر وای اوس اکثریت هغه افغانان دي چې له پاکستان د نیولو یا د شړلو لویری بیرته ستانه شوی دي. افغانستان په جوړه توګه د بشري حقوقو د ننګونو او سخت شمې لوجي د یو بشري ناورین سره مخامخ دي. دی وايي نږدې 1.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او 3.3 میلیونه په کور دننه بې ځای شوی دي. دوی نړۍ ته اپیل کړی دي چې دغه افغانان چې د جون سره سره د بیرابلو خطرو سره مخ دي په خصوصي توګه ماشومان او زنانه باید د دوی سره مرستې وکړي او د دې د بنیادی حقوقو او د محفوظ ژوند پام وساتل شي. د حکومتي شمیرو تر مخه تر دې د ما شوخه یو نیم لا کډوال تورخم دلاره واپس تللی دي او دا لړۍ دوامدار ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګستې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پښتونخوا ملي او ګوند نومبر پر دریمه د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو جبري ویستلو پر ضد لاجن کړی. احتجاج کوونکو ته د پښتونخوا ملي او ګوند په مشرانو سربیره د زده کوونکو افغان کډوالو استازو هم ویناوې وکړې. دوی له حکومت وغوښتي چې د افغان کډوالو ځورولو او نیولو څخه دی ډډه وکړي او ویویل چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو احتجاج به دوام وکړي. د پاکستان لړمحلي حکومت وایي چې د اسنادو نه لرونکو بهرنیانو ویستل د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشالډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په 3 نومبر د افغان کډوالو جبري ویستلو خلاف لاریون وکړو. لاریون کوونکي په بیلابیلو لارو راتېر شول او د نېشنل پریس کلب مخې ته راغونډ شول. احتجاج کوونکو بینرونه او پلیکارډونه نیولي وو چې د افغان کډوالو سره کېدونکي سلوک خلاف نارې پرې لیکل شوې وې. د پریس کلب مخې ته لاریون د یوې احتجاجي جلسې بڼه خپله کړه. احتجاج کوونکو ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلعي او صوبایي مشرانو نه علاوه زده کوونکو او د افغان کډوالو نمائندګانو هم ویناوې وکړې. احتجاج ته د وینا په وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اطلاعاتو صوبایي سیکرټري بریال وطنپال وویل
چې اول بیا اسناد بیا د اسناد بیا د کمزور شناخت کارت بیا د زورور شناخت کارت دغه موږ نشانانې وینو او دا نشانانې موږ ته مشرانو د سیاست چې کوم ستر علم دی دا دوی موږ په پوهولې یو. نو نن موږ دا خبرې کوو موږ که هر څوري کم یو موږ د دې خپل خبرې نه اړو کوم جیلونه دي کډنډې دي کدا روزانه تنګول وي موږ به خپل خبره کوو ولی چې یو افغان کچرا ټولی یو افغان بې عزته کاږي زه جګه شمله باندې زه نسم ګرځېدای.
وینا کوونکو وویل چې حکومت باید د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون مطابق سم چلند وکړي. دوی وویل چې د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل کېدونه پس په پینډۍ او اسلام آباد کې پاکستانی پښتانه او په خاصه توګه تاجران او دکانداران هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی تور ولګولو چې پولیس او د نورو ادارو کارکوونکي د افغان کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پښتنو په دوکانونو هوټلونو او کاروباري ځایونو چاپې وهي او بې ځایه تنګوي او دوی کاروبار ته تاوان رسوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر جنان افغان چې د لاریون مشري کوله مشهر لډیو ته وویل
دلته په پاکستان کې چې کوم ناورین دی د افغان کډوالو په حواله نو د دوی سره انتهایی ناروا سلوک او ظلم او جبر روان دی. نگران حکومت چې زما په خیال عیني طور د دوی دا یو حکم نه جوړیږي چې دوی فیصلې وکړي خو یو فیصله وکړه او په شپشپه کې اعلان وکړي چې ورور دوی بجي د ډار د خورولو لپاره دوی بقاعده په انتظامیه هم او عام خلکو هم په مسجدونو کې اعلان وکړو.
په احتجاج کې شریک کسانو د سپریم کورټ نه هم غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو د جبري وستلو خلاف جمع شوي درخواست اوریدنه زر وکړي او حکومت د افغانانو د زورولو نیولو او د دوی د سامان د ضبط کولو نه منع کړي. د لاریون مشرانو وویل چې که حکومت د دوی غوښتنه ونه مني نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. په لاریون کې شریک د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي نائب صدر حکیم هریپال د احتجاج کولو په هکله د مشال لډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
پروتست موږ په دې باندې کوو چې موږ چونکې پښتانه یو د پښتو رشته ده د ژبې رشته هم ده د وینې رشته هم ده زموږ کامداران دي زموږ کلچر او زموږ هر څه په لګډ دي او بیا په کومه طریقه چې دوی وځي دغه ډېر ناروا طریقه ده لکه یو سې نن سبا افغانستان حالات داسې دي چې هلته هغه کوم مشته خلک چې هغه ډوډۍ نه لري او یو پای په لکه او دغه انسانان ورسي نو هلته به یو انساني ناورین جوړ شي.
د افغانانو د وستلو په اړه د بشري حقوقو سازمانونو او سیاسي ګوندونو د نیوکو په ځواب کې حکومت وایي چې دا پریکړه د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري ده. په لومړي نومبر د نګران حکومت لخوا ناقانونه کډوالو ته د پاکستان نه په خپله خوښه د وتلو مهلت ختمېدونه پس تر 1,60,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو مخ پرون په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قبایل موومنټ په نوم د غورزنګ مشران وایي په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې د اسنادو نه لرونکو بهرنیانو خلاف چې اکثریت افغانان دي د کاروایي پر مهال پښتانه زورول کیږي او کاروبارونه یې بندوي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی د نومبر پر درېیمه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې پولیس او عام خلک دي د پښتنو سره دغه سلوک بند کړي چې پکې په نیمه شپه د خلکو په کورونو چاپې هم شامل دي. غورزنګ د نومبر پر پنځمه په کراچۍ کې د مظاهرې اعلان هم کړی او خو بیا اسناد لرونکي ځینې افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس هغوی هم نیسي او تنګوي. پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې یې ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي. په عین حال کې په کراچۍ اوسن کې د بې اسناد افغان کډوالو خلاف کاروایي روانه ده چې په لسګونو یې عارضي کیمپونو او نور له کراچۍ نه بلوچستان ته لیږدول شوي. تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د نومبر په درېیمه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د پاکستان قبایل موومنټ یا غورزنګ د سند صوبې مشر عبدالرحمن خان وویل په کراچۍ خار او په خصوصي توګه د سند په نورو سیمو کې د غیر قانونه بهرنیانو پر ضد د نیولو عملیاتو په نوم پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه بندوي.
تاسو وګورئ چې باقاعده په بسو کې پاکستانیان راغوانیانو سره راوړي وري بیا ورې چې د شناختي کارت ورشکاره کې فورن دی تھانو ته ولېږي. دا ولې د سکیزې له پښتنو سره پښتون په انټیریر سند کې بالکل د خوف شکار ده. پا پرخاص ٹنڈو آدم سکھر بدین ہر طرف تا خلق پریشان دی زوانان ٹولی را وتلی دی پوٹل اور ننوزی شناختی کارڈ رشکارا کا کہ پاکستانیان دی شناختی کارڈ خدا نہ خواستہ پکور کی ہوٹلی اور ماتئی دیگو بانی تشدد کی زی
عبدالرحمان اعلان اکڑو چې د پښتنو سره روان چلند پر ضد با سبا د نومبر په 15 په کراچۍ کې لوی احتجاجي مظاهره کوي چې ټول پښتون ملت پال غوندونه او عام خلک به پکې ګډون کوي. د خبری غونډې په وخت د یاد غورزنګ یو بلغړی محمد داوود بیا مشال لیډیو ته وویل پولیس په کراچۍ او نورو ښارونو کې د شپې د پښتنو په کورونو ننوزي، ښځې او ماشومان یې زوروي او دا عمل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی.
مونږ نن پریس کانفرنس وکړو او واضح پیغام ورکو چې دا رویه دا ظلم زیاتی له پښتنو سره دا بند کړي. که چیرته دا نه بندیږي نو مونږ د پوره من احتجاج حق لرو. مونږ هیڅوک دې ته نه پرېږدو چې هغه پښتنو بې عزتي وکړي له پښتنو سره ظلم وکړي. ان شاء الله تعالی پاکستان قبایل موومنټ به خپل غږ او دغه ظلم زیاتی دنیا ته ورخی. پولیس شپې هم کورو ته ننوځي او خلک موبایلو کې کینوي وایي چې دوه ورځ لا پتې درېمه ورځ رابطه وکړي وایي راسي دوه لکه روپۍ راوړي. ولی ولی چې تاسو افغانیان یاستئ.
د خبری غونډې په وخت د قبایلی غورزنګ یو بلغړی محمد میاخیل بیا وایي پولیس هغه ماشومان هم پورته کوي چې کم عمر دي او شناختی کارډونه یې هم نه دي جوړ او بیا د نیولې شوو ماشومانو کورنۍ هم زوروي.
تانو باندې مونږ غشت کړی دی او غشت په دوران زمونږ ډېر ماشومان ورکو په هغه صورت کې نو دوه ورځې ووتلې چې هغه لکان ډېر په مشکله باندې مونږ په تانو کې پیدا کړو. نو چې کله مونږ تانو ته ورلو نو په تانو کې زمونږ سره ډېر بد سلوکي کېدله. هغه سره این احسان د پلاری رسانی بمې بے فام بمو هغه نه باوجود وند مو سره ډیره زیاته بد سلوکی وکړه. نو دا خو معلومه خبره ده چې پښتانه سره دا بزیاتوب ده او پښتنو سره زیاتوب کوي.
د هیواد د نورو برخو ترڅنګ پسند کې بیا پولیسو د نومبر د لومبۍ نیټې نه د افغان کډوالو د نیولو او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان حکومت غیر قانونه کډوالو ته د اکتوبر تر 1 مهلت ورکړی وو او ویلي وو چې د یادې نیټې وروسته به کډوال په زور وباسي. په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو هم بیا په پولیسو تور پورې کړی چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم پولیس نسي او پیسې ترې اخلي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په دې اړه خپل تازه غبرګون نه دی خودلی. خوړاندې مشال لیډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې یوازې غیر قانونه افغان کډوال نسی. بلخوا په کراچۍ کې د کډوالو لپاره د اریزی جوړ کیمپ مشر ظهور مری بیا د نومبر په 3 خبریالانو سره په خبرو کې ویلي او د نومبر تر 3 نیټې پورې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 200 غیر قانونه افغان کډوال د نیول وروستو کیمپ ته راوړل شوي دي. د نوموړي په وینا چې د نومبر په 2 138 افغانان او د نومبر په 3 اویا افغانان له کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته لیږل شوي دي او د نورو پیژنګلو روانه ده. د نوموړي په وینا چې په نیولې شوي کسانو کې د پیژنګلو وروستو 212 تنه هغه وو چې د پاکستان شناختی کارډونه یې جوړو او یا هم افغانانو هو قانوني اسناد ورسره وو. نوموړي په وینا چې دغه 212 کسان بیا د اریزی مرکز څخه خوشې کړل شوي دي. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د کراچۍ او سن په بیلابیلو سیمو کې پولیس او عام خلک د پښتنو کاروبارونه بندوي او هغوی زوروي. هغوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دغه عمل دی سمدستي مخه ونیسي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 10 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 12,110، 12,380 او 15,580 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 10 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شئ.
مشال اډیو ته وګستې وښوي شپږ نیمې بجې نو راځي تاسو سره سات خبرونو سره ټکی باندې کوم چرواکی وایي چې د تورخم په دروازه بیګا د شپې یولس بجو پورې شاوخوا دیارلس زره او دوه سوه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د تورخم یو انتظامی چرواکي نن د نوم نه خوولو په شرط مشال اډیو ته وویل چې دغه کډوال لومړی د لډي کوتل په مقدی کیمپ کې رجسټر کوي او بیا یې خپل هیواد ته ستنوي. په داسې حال کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغانانو له پاکستان د ایستلو بهیر روان دی. تر اوسه افغانستان ته یوازې په تورخم دروازه د ستنو شو افغان کډوالو شمېر یو لک او اته اویا زره ته رسېدلی. د پاکستان پوځ وایي چې په میاوالي کې د هوایي ځواک په روزنیز مرکز د وسلوال برید مخه یې نیولې او نهه بریدګر جی وچلي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د نومبر په څلورم په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان پوځ نن سهار د میاوالي په روزنیز هوایي اډه د ترګر برید د ناکامولو وروسته په عملیاتو کې نهه بریدګر وجلي. پوځ زیاته کړې چې عملیات یې بشپړ کړي. د پاکستان د درغلې ضد ادارې د پاکستان تر کینساب یو مخکښ خو د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسفسر نیولې. د خبر په مخه د درغلې ضد ادارې یو چارواکي د نومبر په څلورمه مشر اډیو ته ویل چې اسفسر د صوبای په ګجو خان میډیکل کالج کې د مالی درغلې د مقدمه د پلټنو په لړکی گرفتار کړی دی. نیپال کې بیګا یوې زورور زلزلې لږ تر لږه یو سل اتویش کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي. چارواکو ای پی خبري اجازه ته ویلي چې د نیپال په شمال لویدیځ کې د ډېرو سیمو سره اړیکې پرې شوې او ویره ده چې د مړو شمېره زیاته شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې زلزله د ریکټر په کچه 5.6 درجې وه. او کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د نیوزیلینډ او پاکستان لوبه د مهال د باران له وجې ځنډېدلې او ونه هغه یو څلویښته رقم کړل شوی دی او پاکستان د تدا محل په درینوي پالونو یو سل دوه څلویښت رنجونه جوړولي چې دغه لوبه وګټي. مشال رادیو ته وګستې په دین مای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅ مخکې راځو دې ته چې لجبي په غزه کې د حملو لړۍ روان ده. د امریکا بانو چارو وزیر په اردن کې د عرب هیوادونو له مشران سره ګوري. په دې کتنه کې پر دې هڅه کیږي چې د اسرائیل په روانو عملیاتو کې وقفه راوصل شي. په همدې حال کې ویل شوی چې د اسرائیل په تازه حمله کې هم خلکو ته مرګ جوړ لوخته. تر اوسه په دې جګړه کې د کموالي کومه نښه نه لیدل کیږي او په دې باب د اوربن هڅې ناکام شوې دي. نور تفصیل د سلامت صالح په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن شنبه په اردن کې د عرب هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنو لړۍ پیل کړه. بلینکن هڅه کوي چې په غزه کې د څه کم یوې میاشتې روانې جګړې شدت کم سي. د وروسته له هغې چې اسرائیل په جګړه کې د وقفې راوستلو لپاره د بلینکن د غوښتنو په وړاندې مقاومت وشود. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې پولیو ځواکونه یې تېره شپه د غزې په جنوب کې پوځي عملیات کړي دي. تر دې مخکې د فلسطین په محاصره سوي قلمرو کې د اسرائیل د حملې له کبله د امبولانسونو یو کاروان او هغه ښوونځی په نښه سو چې خلکو ورته پناه وړې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیل په هوایي حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالې په نښه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی چې د ټپي سویو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل وو. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې 16 کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پولیو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنگي عملیاتو تر تشدید وروسته غزه ښار کلابند کړ. د اسرائیل په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایي او مځکني عملیات روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه تر 9200 زیات کسان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
مشال اډیو ته وګستې د غزه باندې د اسرایل د بریدونو او د غزل د کې په دې اړه چې د جګړه ودرېږي څه هلی چلی رواني تاسې د سلامت سالي راپور واوریدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان په مرلي بازار کې وسلوالو دوه کسان په هدفي برید کې وجلي او بریدګر تښتېدلي. وجل شوي دواړه کسان تر او راره دي. دا برید وروسته له هغې وشو چې دوه ورځې وړاندې د اوتمانزو جرګې له حکومت سره مذاکرات وکړل او د انتظامي لخوا د امنیت ډاډ ورکول کېدو او غوښتنې یې تر منل کېدو وروسته د څلورو میاشتو راهیسې روانه جرګه ختمه کړه. د دې برید ذمواري لا چا نه ده منلې. یاد برید په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې درې څلوېښتم هدفي برید دی. تفصیل د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د نومبر په درېمه میرعلي بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تر او داغه وراره په هدفي برید کې وژلې دي. د میرعلي پولیس ټانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو په میرعلي بازار بلال پلازې سره د خیسور خوشحالي اوسېدونکي خوزیفه او داغه وراره طیب الله باندې برید وکړ، ځای پر ځای ووژل او برید کون کی و تشتیدل. د هدفی برید دغه پیخه وروسته لاغه وشوه چې د نومبر په لومړی نیټه اوتمانځای جرګې او حکومت ترمنځ مذاکرات وشول. جرګې اعلان کړی و چې حکومت د امن ټینګښت ډاډ ورکړی، دوی مطمئن شول. یاده جرګه شمالي وزیرستان کې د څلورو میاشتو نه روانه وه چې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې کولې. پولیس وایي چې د پیخې پلټنې کړي او نامعلوم مزید مقدمه درج شوه. د اکتوبر په یو درشمه هم میرعلي زیرکی سیمه کې د تکلن ماشوم جسد موندل شوه وو چې لاسونه او خپې ترې غوسه شوه او په مرمۍ وشتل شوه وو. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزه پوینا اتکلن ماشوم عبد نور د مچی خیل اوسیدونکي وو. د میرعلي هرمز دینی مدرسې نه و نه وړاندې نامعلومو کسانو اغوا کړي وو. د پولیسو مشر وویل چې ضربه د ماشوم په اغوا وژنه کې ککړ گرفتار کړي. د اکتوبر په شلمه هم میرعلي کې وسلوالو د موسکی کلی یو مشر ملک داود خان په هدفي برید کې وژلې وو او برید کوونکي تښتېدلي ول. په یاد ورځ د غلطه د یو بل نامعلوم کس جسد هم موندل شوی وو چې په مرمۍ وشتل شوی وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې درې سلوي هدفي حمله شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوي چې پکې تر 500 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتي سرتیری، سرکاري چارواکي او د خزو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوي دي. له حکومت یې په سیمه کې د امن د ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی چې د وسلوالو پر ضد بې توفیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. دوی ویلي چې وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د پاکستان د انصاف ګوند یو بل مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر صدقسر د درغلی په تور نیول شوی. د دې مخکې د ګوند ځینې نور مشران هم د درغلی په تورونو نیول شوي وو. د یاد ګوند د غړو نیول لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د انتخاباتي کمیشن ویلي چې عام انتخابات به د راتلونکي 2040 کال د فروری په اتمه کیږي. سیاسی چارو شنون کې وایي په پاکستان کې د احتساب عمل تل د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول شوی خو احتساب ادارې دا تونه په وار وار رد کړي. نور تفصیل په خبره د غلام اوس په راپور کې.
د پښتونخوا د انټي کرپشن یا درغلو ضد صوبایي ادارې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي د نومبر په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد د پولیسو په مرسته یې اسد قیصر د نومبر په درېمه نیټه په اسلام آباد کې ونیولو او په هغه باندې د صوابۍ د ګجو خان میډیکل کالج په مالی پنګو کې د درغلو یو کیس دی. اسد قیصر په داسې مهال ونیول شو چې د انتخاباتو کمیشن د راروانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فبروري د میاشتې 8 نیټه اعلان کړی ده. خبریال شینون کې لحاظ علي وایي د اسد قیصر نیول په راروانو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات او ستونزې په ګوته کوي.
پاکستان تحریک انصاف ته تقریبا د دې انتخاباتو نه بلکې د 9 مینه وروسته یو لاین راخلی شوی دی چې د هغوی دپاره فی الحال په راتلونکو انتخاباتو کې سزا یې نشته دی. د هغوی قیادت یا خو پټ دی یا په جیلونو کې دی یا یو محدود پیمانه باندې داسې قیادت دی چې د هغوی سره خبرې اترې روانې دي. اسد قیصر هم په هغه کسانو کې وو چې کوم د فوج سره په خبرو اترو کې برابر شریک وو، خو د هغه د چې کوم شرایط کې خودی شوي هغه د هغې د منلو نه انکار وکړه، هغه پریس کانفرنس نه کوه، هغه د پارټي وفاداري نه بدلوله، او د دې د وجې نه اسد قیصر صاحب هم ونیول شو.
شینن کې وایي په پاکستان کې د احتساب عمل او د درغلو تورونه تل د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول شوی دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي نواز شریف هم د 2013 د عامو ټاکنو نه وړاندې د درغلو په قضیو کې نیول شوی او سزا شوی وو، خو اوس د هغه په ځای عمران خان او د هغه د ګوند په نورو پلویانو د درغلو بیلابیلې قضیې جوړې شوې دي او هسې روانې دي چې د عمران خان په ځای نواز شریف ته یو ځل بیا د هیواد واک اختیار وسپارل شي.
هغه پورې الیکشن چې کوم د شیډول راځي هغه پورې به نواز شریف صاحب به زما خپل اندازه ده چې د نومبر کې یا دسمبر پورې به هغه کلیر وي. ټایم شته هغې دپاره هغې هم دا غوښتو چې دا لږ ټایم مونږ ته میلاو شي او مونږ عدالتونو نه خپل پوزیشن کلیر کړو. بل اړخ ته عمران خان صاحب چې کوم دی هغه به جیل کې نو هغه خو کمپین نه شي چلولی، نو د هغې پارټي چې کوم خلک دي دوی به لږ لږ پرېږدي، خو دومره هغه سې چې کوم امپیکټ دی هغې نه شي جوړولی.
د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د احتساب اړوند د ادارو او د انتخاباتو کمیشن تل د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو او سیاستوالو د ملاتړ او د ځینو ګوندونو او سیاستوالو د مخي نیولو تورونه په بیا بیا رد کړی دي، خو اوس مهال د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال په ادارو نیوکې کوي چې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې د دوی د سیاسي هلو ځلو مخه نیولې ده. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل
پی ټی آی باندې حکومتي مشینډری استعمال شو، دا غوی پولیټیکل انجینیرینګ شو، هغه د پارټی نه د وښکو د لپاره هغه ارېست شو، هغه غوا شو. نو لهذا په ملکی حکومت دی د یو پارټی سره حکومت روا سلوک دی، هغه د اینو وایلیشن دی، هغه د قانونو وایلیشن دی. او بل طرف لر په 90 ورځې کې الیکشن ډیلی ټیکټس پک چې کوم استعمال شو دا عمران خان د اوټ بینک د کمیدو د لپاره په مختلفو علاقو کې دا غوی سټیک هولډر دا غوی کینډیډیټ د پارټی نه اړولو د لپاره حکومتي مشینډری او ظلم مجبور شو.
د اسد قیصر د نیولو نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په شمول د یاد ګوند یو شمیر نور سیاستوال هم د نهم مې د پیخو او د درغلو په بیلابیلو قضیو کې نیولې شوی چې زینو بیا د خوشی کېدل وروسته د پاکستان تحریک انصاف د پریښودلو اعلانونه هم کړی دي، او جانګیر ترین او پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدلو وروسته خپل نوی ګوندونه هم جوړ کړی دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دو نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
مشال ډیو ته وګستئ. له دمې مخکې تاسې د غلام غوث راپور واورېده چې د تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر نیول شوی. د نوموړي نیونه به په دغه سیاسي ګوند باندې څه اثرات ولري؟ اوس رزو یو بل راپور تا په سواد پونتون کې په لومړی ځل د پښتو ژبې څنګه پرانستل شوی. سواد پونتون 44 کال مخکې جوړ شوی. د پونتون مشروعي زده کوونکي د نومبر 13 پورې په پښتو څنګه کې داخله اخیستی شي. د پښتو ژبې لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او فعالانو د دې ګام هرکلی کړی. نور تفصیل له سواتا نیاز احمد خان نه کوي.
سواد پوهنتون چې کال 2010 کې باقاعده زده کړې شروع کړي، اوس په چارباغ کې خپل ودانۍ لري او تر 50 پورې جدا جدا شعبو کې لوړ پورې زده کړې ورکوي. سخت کال پکې د پښتو او اردو ژبو شعبو جوړول اعلان شوی. په دغه لړ کې د پېښور اسلامي کالج پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی، د جانزیب کالج پښتو ژبې څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن عطا زئی، د پښتو ژبې شاعران لیکوالانو عثمان الاسیار، عطا الله جان، محمد انیب قیس او نورو د پښتو ژبې استادانو پوهانو خپل خدمات وړیا ورکولو پخلی هم کړی. د نومبر په 2 نیټه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی د پوهنتون دوره وکړه او انتظامیه ته نصاب جوړولو او زده کړو کې مرسته ورکولو پخلی وکړو. وروسته دوی وویل،
مونږ دنیا ته ګورو، چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا، نو هغوی د ټولو د ترقۍ راز همدا دی چې هغوی تعلیم په خپله ژبه کې دی. زمونږ ژبه چې دا په ګڼو یونیورسټو کې د هغې پښتو څانګې موجود دي او په سوات پوهنتون کې د هغې څانګه پرانستله بس یو څو ورځو کې انشاءالله ممکنه ده. زه ګڼم چې هغه شازلمی او پیغلې چې کم پښتو څانګې نه بی ایس او کې، نو هغې ته روزګارونه نیغ ولاړ دي، د هغې دپاره ډېرې موقع هم دي، خو شرط دا دی چې ښه په نره باندې ووایي او پښتو چې دا د حمزه بابا خبره چې پرې نوزي، په ښکته پښتنو پښتو کړی جگ تر اسمانه، میړنو پښتو کړی سر داسې تارونه د ملت د رباب، چې هر پرده غږ کړي چې پښتو پښتو.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر په دا اړه خپل پیغام کې ویلي چې د ځایي ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو په وینا او بیا سوات چې کله جدا ریاست وو، د ریاست سرکاري ژبه پښتو وه، نو دوی دغه فیصله وکړه.
هیسټری چې ما مخه ته کې خو دا او د عباسین یوسفزئی سره د کاپی ډسکشن نه بعد ما دا ضرورت محسوس کو چې د پښتو ډیپارټمنټ په یونیورسټي اف سوات کې مست پکار دی. هغه مونږ سټارټ کو، مونږ به هفته دوه کې پای کې کلاسونه سٹارٹ کو او د دین علاوه کو نور هم داسې خواهشمند حضراتی اغي ایڈمیشن پدې کې کول غواړي، نو زمونږ په بورډ باندې عباسین یوسفزئی هم دی، د دې علاقې نور هم مشهور مشهور شاعران هم دي، حنیف قیس صاحب چې د زما سکول ټیچر پاتې شه دی، اغي د ایکسپیرینس نوم مونږ دی ډیپارټمنټ ته پاره پیدا خلو.
د سوات شاعر ادیب محمد حنیف قیس چې په هغه تنانو کې شامل دی چې بیا بیا د پوهنتون انتظامی نه غوښتنه کوله چې د پښتو ژبې زده کړو شعبه دې پوهنتون کې پرانسته شي. د پښتو ژبې زده کړو څانګې په پرانسته محمد حنیف قیس مشال ډیرو ته وویل چې د ستاینې ګام دی.
دا زمونږ د پاره، د ټولو پښتنو د پاره او د نوو زلمو د پاره، کم چې د پښتو مینان دي، دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. د پښتو خو ډیر روښانه مستقبل دی، نو دا یو ډیره زیاته ښه خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده. مونږه پروفیسر ډاکټر حسن شیر صاحب ته په دې ډیره ډیره مبارکي ورکوو، د سوات خلکو ته زلمو ته مفیل کوو چې د دې پروګرام نه پیدا واخلي او راشي او داخلي پکې وو.
د سوات پوهنتون پښتو ژبې اړمنې مشر پروفیسر ډاکټر رفیع الله وایي چې د نومبر 13 نیټې پورې 12 پاس زده کوونکي داخلو لپاره درخواست جمع کولی شي. دی وایي چې پوهنتون انتظامیه زده کوونکو ته نیم په نیمه پیس معاف کولو، تکړه او مستحق زده کوونکو ته د کال وظیفه ورکول لپاره کار شروع کړی. دوی هڅه کوي چې د پښتو څانګې اړمنې زده کړو ټولګي ته زیات نه زیات اسانتیاګانې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوزونکو د بلوچستان لنډمهاله حکومت د صحت کارډ پرانیسته کړي. د حکومت په خبره له دې سهولت به دروش لکه کورنۍ د روغتیا په څنګه کې مرستې ترلاسه کړي. د صحت کارډ سہولت لاندې به هرې کورنۍ په کال کې تر لسو لکو روپو پورې د علاج کولی شي. د ژوند بیلابیلو څانګو سره تعلق لرونکو ردې ګام هرکلی کړي. نور هله کوټې ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې د ولس د روغتیا په خاطر د صحت کارت اجرا کړی ده. د نومبر په دویمه نیټه په کوټه کې په یوه دستور کې د بلوچستان نگران الله وزیر علي مردان ډومکی د دې پروګرام پرانیسته وکړه او ویل چې د دې څخه به نه هیواځ د بلوچستان و دروشت لکه خاندانو ته د روغتیا په څنګه کې ګټه ورسیږي، ځکه چې د ده په خبره هر خاندان ته به د علاج په خاطر د کاله د لس لکه روپۍ د مصرف کولو اجازه ورکول سي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان نگران د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي وویل چې د بلوچستان د خلکو لپاره د کوټ په ګډون د هیواد په 1200 اسپیتالو کې اوس د علاج اسانتیاوې مندل شوې دي.
په عادي ډول خلک چې کوم سرکاري اسپیتالونه دي هلته دا اسانتیاوې نشته، اوس دوی د پرایویټ سیکټر چې کوم اسپیتالونه دي هلته تللی شي.
د صحت کارت و اجرا ته د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا هرکلی ویل شوی دی. په دې ترڅ کې د کوټ د پرمخ تیا او شګړی د ادارې مشر متین اخوزاده وای په کار دی چې اوس په شخصي او حکومتي څنګه کې د هسپتالو حالت هم بدل سي.
ګن په کار دی چې دلته سرکاري هسپتالو کې هم اسانیاني پیدا سي او ډاکټران رډونو ورته خلاص کی او خپل تبیتونو سینې او مزاج بدل کی د مریضانو لپاره، او اس کوم پرایویټ هسپتالونو دی غم بایس پکې اون سي. خاص کر په دغه پس منظر کې دا چونګ هر هړي ته وی لس لګر بلیور کړی د علاج په مت دی وکال لپاره په کار دی چې مشکم د میډیکل فیلډ خلق دی هغه د قسم استعمال کی په دوه حوالو چې دلته به صوبې له ګټم راسي دغه پیسو پر بنیاد، لیکن دغه ګټې پر بنیاد دغه وسایل پر بنیاد باید د عام خړې د پاره یا هر خړې سي مرز پیدا کی اگر ازي هر سطح باندې د هر مرز د پاره کم کلینیک ته یا کم اسپیتال د کغه پرایویټ کو سرکاري وي که الته باید سي دغه مریض د پاره دغه پیسو پر بنیاد باندې شو سہولتونه پیدا سي.
دلته زیاتره کارپوهان په دې باور دي چې د دې کار څخه به زیاته ګټه هغه غریب او بې وسل خلکو ته ورسیږي څوک چې د صوبې په لری پرتو سیمو کې استوګندي. په دې اړه به غوښتو د کوټ ورنامتو خبريال شهزاده ذوالفقار ته.
بلوچستان ډیر پراخ ځکه دی، ډیسټریکټ سو آبادیان او دغه دوی د پاره چې دی عام هسپتالو ته اکسس کوون ځان رسوونګه غ ډیر دغه دی. کدا کارت ورته ملاو سی نو خامخا خلک چې دی اندرونو بلوچستان کې چې اوسي هغه د پاره ډیر فائدہ مند بی. بیا هغه پینل دی د هسپتالو هغه کراچی تلی سی کوټه کې علاج کول سی یو سړی لس لک چې دی خرچه په کول سی. دا ډیر شت سټپ دی او که خلک په دغه کې راسي نو زما خل لوی خرچه نن سبا چې یو ګولۍ ته یو ډاکټر ته ځي یو سړی چې دی خالي ډاکټر فیس 2000-3000 روپۍ فیس ورکي، بیا چې د دوایانو دا دغه واخی بیا 4500 روپۍ خامخا دوایان راځي، نو دا ډیر لوی یو سہولت دی.
د حکومتي چارواکو په خبره چې د روغتیا په څنګه کې د بلوچستان صوبې د هر کال بجټ د 50 ارب روپۍ څخه زیات وي، خو بیا هم په سرکاري هسپتالو کې د ناروغانو په سمه توګه علاج نه کیږي. لکن د هیلت کارت لپاره په اجل توګه 6 ارب روپۍ ټاکلي دي چې د هیلت کارت یا صحت کارت د لارې د اړتیا وړ خلک د زړه، کینسر، د پښتورګو ترڅنګ د نورو غټو ناروغانو علاج د پاکستان په 6 اسپیتالو کې اوس کولای سي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې په کال 2000 کې او بیا په پنجاب صوبه کې په کال 2021 کې د ولس د روغتیا لپاره د صحت کارت پرانسته سوی و.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، غیر دولتي نړیوال سازمان اے پی سی چې د خوراک نړیوال پروګرام او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي خپل یو تازه راپور کې وایي چې پاکستان کې څه باندې 2 میلیون ماشومان د سخت خوارځواکۍ یا د مناسب غذا نه خوړو سره مخ دي. او دغه راز د 2023 کال سیلابونو وروسته د کینور اهم زیاتوالی راغلی. ډاکټران وایي پاکستان کې زیاتره سیمې په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې وړاندې نه خلک د غذایي قلت سره مخ وو، خو د قدرتي پتونو ترګرۍ له وجې د خلکو بې کوره کېدو دا ستونزه نور هم زیاته کړې. نو باید په حکومتي کچا د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل په خبره شبیر جانا کوي.
د آی پی سی یا انټیګریټډ فوډ سکیورټی فیز کلاسیفیکیشن نړیوال سازمان اکتوبر 2023 کې خپل ورستی رپورټ کې ویلي چې 2023 سیلابونو وروسته پاکستان کې 2.4 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ یا غذایي قلت ښکار شوي دي. دا سروې دوی د بلوچستان، خیبر پختونخوا او د سند صوبې په 2 ضلعو کې کړې. وایي سیلاب ځپلو سیمو کې سیلابونو ډېر زیان اړولی دی. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې 13 سیلابونو کې ګرځیدون کې د ثوابې ځلی خبریال محمد علي جوهر وای چې کوم سیمې سیلابونو او بارانونو وهلې وي، نو هلته ټول فصلونه، پټي او باغونه اوبه وړلې وو او دغه سیمې د خوراک سخت کمی سره مخ وي.
چا صد شو، مردان شو، نو خر شو، ثوابې شو، همره پوری ماکه تللې دي. په دې کې فصلونه او سبزې ختم شوې یا اجناس چې کوم، یعنی کوم فصلونه تیار فصلونه او هغه خراب شوې، چې کوم ګودام کې غلې وي هغه خراب شوې، او بیا وبدومره خراب شوې چې هغه سره هم ډېر زیات مرزونه مخه تراغل دی. یو طرف ته خوږی ته خوراک او ملاونه شو صحیح ته تروشه پوری زنه خلکو سم به کور دی وغی تاغه غی مسئله حل شوی نری.
دا چې خوارځواکی یا غذایی قلت څه توای اول کیږي، نو د پیښور خیبر ټیچینګ روختون ډاکټر اشفاق خان وای
اصل کې د خوراک او باغی کې د غذایی سیزونو د اشیاء صحیح تناسب سره نه خوراک ته وای. لکه مثال په تور کوز یو ماشوم دی هغه تش پیس کی ناغه کې وبیل سیزونو غذاییت کمی وي، ګو کاغه بدرې سره په دروازې کې او بل ماشوم کا غته شی روزی خوری هغه کې بد بیل سیس کمی وی د قشان د کوک دا چه استعمال یغه کې بیل سیس کمی وی نه دی ټول غذاییت د کمو ته چدين دی ته مل نیوټریشن وی.
دا غذایی قلت په انساني صحت سره اغیز وی او د کوم ناروغو سبب ګرځي. نو خیبر میډیکل په هنتون کې د غذایت څنګه مشر پروفیسور ډاکټر خالد اقبال وای
کلا یو مور چې دی هغه چې د غذایی قلت شکار شي، نو دا غي پوجا باندې هغه پخپل هم ناروغ وی او بیا چې کلا کم داغي ماشوم کیږي تخپل خوراک پورا نشي، هغه ټیک جوړ نشي، ماشوم د مور په خېټه کې مړ کی دي شي، څنګه چې را پیدا شي دا وخت کې مړ کی دي شي. او بل لای کده او پای نو دی بیا مختلف بیمارونه ذکر د کو دی مدافعیت چې هغه ډیر پورا نه کله کله د اعضا پورا جوړ نشي. دغه شانته چې یو ماشوم وی او هغه غذایی قلت مطلب شکار شي، نو بیا هغه چل کیږي چې دغه قوت مدافعیت ډیر زیات کمزوري شي، بیماری هغه باندې بیا زر زر راځي. فار ایگزامپل ټوخی پیزر راځي، هغه ته انفیکشنز چې کوم دي ډیر زر زر کیږي.
دا چې ردی مخنیوي سرنګ کول شو، نو نو وړ جاته وی
زموږ په دې علاقو کې او خاص کر په ډیرو ایریاز کې دا سې دی چې دا موریانه چې دی نو دی اول کور کې نور خلک خوراکو کې بیا دی ټول کې سپاتې شي اخره کې دی، نو دی په داګه ټایم کې پورا یو متوازن غذا پکار دم چې پاره کې سبزی می، پاره کې میوه هم شاملې، پاره کې غوښه می، پاره کې دالونه می، پاره کې د پیو د پیو نه جوړ شوی چې کوم یا داسې شیزونه دی هغه مخوري. دیتا بیا خپل دمه هم پکار دي چې ماشومان پیدا شي نو ټول نه اول چې دي ته د مور په شروع کول وړي په یو غنټه کې دننه دننه پګ میشته پوری صرف او صرف د مور په پکار دي.
پاکستان کې کم خلک د دینه ډیر اغیزمن شوی او حکومت دلړ کې سګامونه پورته کړی. نو د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې د غذایت څنګه مشر ډاکټر فضل ماجد خان وای چې پاکستان کې دا ستونزه وړاندې نه سیوا وا ځکه دلته قدرتي افتونو، زلزلو، سیلابونو او بارانونو علاوه د ترهګرۍ خلاف جنگ ډیر خلک به کور کړی. دی وای دا ستونزې راتلونکي کې به نور هم سیوا کیږي، خو کموم را ماشومان او زنانې ډیر غزبن کړی دي.
500 کالونه کم ماشومان، هغه زنانې چې کم مور جوړې دوه علاوه او هغه زنانې چې کم موریانی وی او ماشوم ته پیور کوي او عین علاوه هغه پیغلی جنہ کې ایڈولسنس ای کې الریډی چې کم د وینې کمې دی هغه 50% نو هغه ډیره زیات متاثر شوی دي. د لپاره حکومت الریډی کار کوي، هم بے نظیر نشونما پروگرام دے ویکسینیشن نخو ماشومانو لپکاری، خو دی ټول ایشوز ایڈریس کولو د پاره حکومت سره به دومره وسایل بنی د پاره مو سره د یو ان ایجنسیان د 52 پکار د نو ډپارټمنټ ل پکار دی
2013 کې د پاکستان حکومت لخوا شوی په دی اخلا د نېشنل نیوټریشن سروې تر مخه ټول هیواد کې 10% ماشومان او 15% موریانې د غذایی قلت ښکار دي دغه ډول 50% ماشومانو ته د مور په د نه ملاوېدو له وجې هم خوارځواکي یا غذایی قلت مسله زیاته شوې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي